درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نه هیله شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیرا او ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډېره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره به د 14 میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. دغه وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیايي مرستې د ادارې رئیس سید شفیق الطاف سره خبرې کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو له لوی کمشنري سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنري د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو بیرو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کښې لوبډلې تېر شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېر شپه په دوشنبه ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیر شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې څلو تنه وشل شوي او 500 ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون څلور تنه وشل شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه هم څه نه دی ویل شوي. په ورسته دوه ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرجو بلول زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربي امارات او ایرلند فرانسې ناروی او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزې کې په ورسته دوه ورځو کې 9 وژل شوي دي او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمنتون د تندر للوی دورسته لسکونه کسان به درک او ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمنتون د تندر للوی دو لکبله نشته احتیاطه نشوبل شوي او ولس نور به درک دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار زایځ وریځ د تودوخې لوړه درجه 45.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 40.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څوم جزئیات پټنه پات کیږي خو تر خاطر روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د ازادي رادیو د خبری ټولګه ز اسمت څاروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له وی نارویژي ورسپانې سره په خبرو کې اندیښنه ښولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلاتت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړي چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورسپانه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې الزواهری شتون د دې نه خدای چې د طالبانو لژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوین وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. د غنارویشي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده دلی سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د دې اندیښنې په اړه مې په ناروی کې له مشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد اساس ستانکزی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزی په پایل کې داسې وویل،
د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې د ډاک بلاد ورسپانې د پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. د ویلې دي چې و کڅه موږ مایوسه شوی خو تماس یوازنی لاره ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چې د منطقې شرایطو ته په پام سره، د اوکراین جنګ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور داسې شکل په زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي چې دغه فشار چې کوم ده، د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه شي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروی اصلي اندیښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لوی دزوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندیښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروی سیاست مداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروی سیاست مداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هماهنګي وکړو، یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څو وخت دوی کولی شي دغه 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 ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر کړي رانسي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې تاشکند په غونډه کې موږ طالبانو ویل چې موږ په ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کولی شي تاسو واستوئ. دا نو چې کله په ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه سي د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنه ده چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي.
په اوسلو کې مشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروی د اندیشنې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. یوازې ناروی اندیشنه نه لري، په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لوري شکونه او نیوکې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازم وبلل شي.
په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه یې د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شر معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به ټولو ادارو او اشخاصو او جهتونو سره شریک شي چې لازمه لیدل کیږي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو په اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویات په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د خبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بې پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الات په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې، او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبیل ډیرې دورسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندیشمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراد کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې یو ونې مخکې په ډنګي طبيخته شوی وای زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نه دي. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې د دې ناروغي اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراد کی. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالېږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. دا د سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي ښه لاره ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماش ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبي او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برېښنا کوټ د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیو شعاوې نه دي کشف شوي. د روسي دفاع وزارت بیا دغه برید پراپر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیو شعاوې نه دي خبرې شوي. د زاپوریجا برېښنا کوټ د روسي لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیسته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښی ډېر کړی دی. ګروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. ګروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ور اخوا د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خبره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپل سیمو په ماشومان او لویانو کې د اسهالات او یا نسناستي پر ناروغي د اختکیدو واقعیات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په ورستیو لس ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولې دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ورځې کې 300 څلوېخ نفره عدد د کولرا په خیمه رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي. عدد کولرا د پیښې څخه مړه شوی دي.
د اسهالات او یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې دي. د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدی وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دیلې ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري او ډیر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي خو پر اوروسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نمخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ده کېږي چې به زیات وي. هر ورځ سینوم موږ سل مریضان اډمټ کول پاغه کې مو چینوم څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنیتا. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دي ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونس کی او صفا اوبه یو بله مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېر دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د دې سپکلي کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې اوربند خلک اختکیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیروي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچی په کور کې راځي د تاسو وګوري دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نه اوس په دغه تمو باندې پوه چې روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه چوک کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دېش کلنه بس پی بی د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. بس پی بی ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټه سوي. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالی ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د اوسېدو په مخه بی کرایې ورکړای دی. بس بی بی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلن ده. بس بی بی وای ژوند یې ډیر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپل باندې خدا دې کړې مسیران دې داسې خارج غریب غمه نه خوړلې د دې جماعت به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړې ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتی به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم ووسی.
زمانم پروانه ده مو یی دې کول سوالی دې رامک وضعیت ولې د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور را لګیل ورته دا وس غنه مې اخکړې نیمه بوجي وړو غورا کړې.
پروانه وای په خپل ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوي او خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي.
نه چا مرسته را سره کړې ده. د کلمې سر ده چې ورسو وای تاسو ماجر یو تاسو نه نسپلیست کې سوای مولایت ورسو وای لیس جوړ کې ورسې ور لوري نه اخلي چې بیرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بی بی او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي لا نستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي او سره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو جای کې وله د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې او هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډي او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو پی محترم رئیس خان صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره موږ تر تا پورې نه شو درسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې. وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې غږ در ورسېږي. د ولس در به در دي تباه تباه دي. کاریجه یو سر وبنه وځي درې دوه کال کېږي چې وښ درسم په دا دبلی پکې بک د ار کار اړیجه تاسو ته دروښیم چې دغه ماریږي کده چیرې په خبر نه اش دغه غریب ولست دی. دا کجور تر لزر کور یو لا نه دی کم دغه کندلان دغه نه کور نه دی.
دغه مرز د کندهار څخه خبره کوم. زمرز په مچکا کې د شولکور پولیسوالي کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دي د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي. او په نور مچکا کې چې عریضه سوی نی الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وچ دي ټول د باران سلا په ننوتی مطلقاً کوټ کړله. په دغه کې زموږ سره هم څوک همکاري وکړي د پاره د خدای دی وکړي زموږ د پاره دی نه کې د الله د پاره دی وکړي د مرغان د پاره دی وکړي. نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅوک هیڅ همکاري نه کوي. ارمو سچ ته چې خبر وکړو هغه موږ ته درک نه رامل میږي کاغذان راکوي او کار نه راته کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.